بنسټ ایښودونکی مولانا مسعود اظهر په هغه هیواد کې د تروریستي حملو په پلان او تنظیم کې لاس لري. هند څو واري له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د مولانا مسعود اظهر نوم د نړیوالو تروریستانو لیست ته ور واچوي، خو د پاکستان او چین حکومتونه یې مخالفت کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر ځوانانو لخوا د میدان وردګو او پکتیا ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ شوي دي. د دې کتابتونونو د جوړېدو انګیزه څه وه؟
د آزادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي.
کوم ډول کتابونه باید په دې کتابتونونو کې وي؟
دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي.
او آیا دا کتابتونونه به له زندانیانو سره مرسته وکړي چې له سم فکر سره له زندانه راووزي؟
اما د منې لپاره چې دا کتابونه یو خواصله ګرځېدلی شي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
زندان هغه ځای چې زندانیان پکې له ازادي نیولې د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې وي. دوی چې په میاشتو او کلونو په زندانونو کې پراته وي، د زده کړو او کار لپاره مناسب فرصتونه او امکانات نه لري. خو اوس یو شمېر ځوانان هڅه کوي چې په مختلفو ولایتونو کې د زندانیانو لپاره کتابتونونه جوړ کړي. په دې وروستیو کې د مجیب الرحمن محمودی په نوم یو ځوان د میدان وردګو ولایت په زندان کې او د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتونونه جوړ کړي. د میدان وردګو د زندان کتابتون جوړونکی مجیب الرحمن محمودی وایي د دې لپاره چې زندانیان یو څه زده کړي کتابتون یې ورته جوړ کړ.
ما په نیټ کې یو راپور لوسته چې 2012 کال کې د برازیل هیواد یو پریکړه کړې و چې په زندانونو کې د کتاب لوستنې دود عام کړي، او دوی د تصمیم نیول و چې یو زندانی په یو میاشت کې یو کتاب ولولي نو د قید نه به څلور ورځې قید راکموي ورته. نو د ما سره خپل هم دا احساس پیدا شو چې یو خو زندانیان محروم خلک دي، د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي. نو له یوې خوا به په دوی باندې هغه وخت ښه تیر شي، او له بلې خوا به دوی یو څه زده کړي، د دوی فکري تغییر به ورسره راشي.
د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې غړی فیصل محبت چې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتون جوړ کړی وایي دوی داسې کتابونه د زندان کتابتون ته راټول کړي وو چې زندانیانو ته ښه فکر ورکړي.
د زندانیانو زنداني کول یا مثلا د هغوی سکنجه کول یا هغوی ته مثلا سزا ورکول باندې اسلام منځ نه راځي. یعنې موږ باید په اساسي یا ژور میکانیزم باندې کار وکړو. حل لارې همدغه ده چې باید د دوی فکر کې تغییر راولي. موږ هم په همدې خاطر لاړلو په ګردې زندان کې مو کتابتون پرانیست، سو د دګردیز مسؤلینو د زندان مسؤلینو سره په تفاهم باندې هغه چند چند کتابونه راخصي و چې هغه د فکر بدلونې یا د خیر ښېګڼې لپاره وي.
حنیفه ګیروال وایي مجرمانو ته د سزا ورکولو هدف د هغوی او ټولنې اصلاح ده، خو که په زندان کې دوی ونه روزل شي او د زده کړې زمینه ورته برابره نه وي، زنداني کول به ګټور تمام نشي.
د جزا د حقوقو هغه مؤثر هدف چې ده د مجرم اصلاح ده او د ټولنې د نورو خلکو د پند او عبرت سبب وګرځي. نو دا مجرم څنګه کې داسې چې اصلاح سي؟ کله چې دی یو زندان ته ځي او هلته د مطالعې امکانات ورته برابر نه وي، هلته د نورو هغه بعضې ورزشي فعالیتونو امکانات دوی ته برابر نه وي، او دی له نورو ډېرو غټو مجرمینو سره سروکار ولري او بېکاره وي، نو طبعا دا هیڅکله نه شي کېدای چې د اصلاح سبب وګرځي.
فیصل محبت وایي اکثره زندانیان په زندان کې سالم مصروفیتونه نه لري، ځکه دوی هڅه کوي چې د زندان دننه نشه یي توکي وکاروي، بدماشي وکړي او یا ځینې نورې کړنې ترسره کړي چې خپل وخت پرې تیر کړي.
ځکه رهبری کوي غلط فکرونه مثلا دوی امغه ځکه رایجوي دا ټول د مصرفیت نشتون له وجهه کې دوی وزګار دي. هلکل یو څه باید وکړي. نو په همدې خاطر د کتابتون پرانستل چې دوی لپاره مثبت لم نشي ته کوم نه کیږي.
د میدان وردګ ولایت د محبس یو زندانی شمس الدین هم وایي له هغه وخت چې دوی ته کتابتون جوړ شوی، وخت د کتابونو په لوستلو ختیریږي.
موږ کولای شو د کتابخانې نه وخت او ضرورت ته هر کو خپل کتاب وګورو. د کتابخانې ګټه من قاجانو
مجیب الرحمن محمودی وای زندانیان ته ویلی کدوی لا کتابونو خو استفاده وکړي دا دوی ترمنز با د کتابونو د لوس سیالی هم جوړ کړي او چا چې ډیر او خه مطالعه کړي وي هغه ته به جایزه هم ورکړي نو موړای په دې خوشاله دی چې زندانیان د کتابونو په لوس لیدلی
زه د کتابتون د افتتاح نه دوی ورځې وروسته ورغلم پال تدیر خوشاله شوم چې زندانیان د کتابونو مطالعه باندې بوختو بغوی ډیر خوشاله وو دوی ویل چې موږ ته د سہولت نه و برابر مخکي
عبدالحق سلام زوی وای په زندانونو کې زندانیانو ته ځینې صنعتونه او کسبونه ورزدکیږي خدای وای تر دې مهمه ده چې دوی په فکری رغونی کار وشي
دوی ته د لاسي صنایعو جوړولو څه امکانات وو چې کېدای شي دوی د لاسي صنایعو په جوړولو کې بیا د زندانه کوزي د اصلاح شي د په دغه کاروبار باندې مصروف شي خو هلته د یو انسان ذهني روزنه هم ضرور ده د نورو خلکو تجربه واوري د ژوند د خبر مختاګ رازونه زده کړی
همایون نایل وای د دې لپاره چې له کتابونو سره د زندانیانو علاقه ډیره شي په پیل کې د تلوسو ډک کیسې کتابونه د مطالعې لپاره ورکړل شي
د دې لپاره چې لمړی خودی د مطالعې سره شوق پیدا کړي هغه ته جالب کیسې یا ناولونه داسې کتابونه په پیل کې ولېګل شي چې هغه مطالعې سره شوق پیدا کړي لاغې نو وروسته داسې کتابونه وي چې مثلا لکه د شخصیت جوړونې په اړه لکه د ملي شتمنۍ او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره نو کدا کتابونه ورته ترتیب شي او په واکې ورکړي ډیر بغټور تمام شي
مجیب الرحمن محمودی وای نیت یې کړی چې لدی ورستا د نورو ولایتونو په زندانونو کې هم ورته کتابتونونه جوړ کړي
دا غی پایل وو زه ګورم چې دلته څنګه د سالم استفاده تر کیږي کنه که سالم استفاده تر وشول موږ به نورو ولایتو ته هم مخه وکړو دوی ورځې مخکې مې د غزنی ولایت د اطلاعات کلتور ریاست ته هم مسیج کړای دی خو هم ډیر خوشاله شو په دې وړاندیز باندې مول چې داسې وختنه لارم تصمیم لرم که چیرته زما دغه پیغام د ولایت مقام سره شریک کړی او هلته ماته زمینه برابر کړی چې په زندان کې یو کتابتون جوړ شي دوی ویل چې ستا پیغام به موږ سره شریک کړو ان شاء الله هر ډول همکاري به درسره وکړو
دا چې په زندان کې د کتابتونونو جوړول څه ګټې لري کوم ډول کتابونه باید د زندان په کتابتونونو کې کېښودل شي او زندانیان څه ډول مطالعې ته وهڅول شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو
استاد په دې ورستیو کې یو شمېر ځوانانو د ځینو ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ کړي د دې کتابتونونو ګټه به څه وي
دا ډیره خبره ده چې ځوانان د مسلې ته متوجه کیږي او په دې برخه کې اقدام کوي زندان دوه هدف لري یو چاته چې بد کار کړی دی جزا ورکول کیږي مګر دویم هدف دا ده چې څوک چې بد کار کوي هغه چې بیرته راوځي سم سړی ته جوړ شوی لبد مرغه زمونږه زندانونه د دویمه وظیفه هیڅ کله نه اجرا کوي هغه څوک چې زندان ته نه وځي کبدی بدتر دی نه راوځي د دې ستونزه دا ده چې مونږه د جزا په هغه اصلي مفهوم باندې فکر نه دی کړی هم د دولت په سطحه هم د ولس په سطحه باندې که زندانیان لپاره د ژوند شرایط اسانه شوي دي خلک وایي چې دا خو څه هوټل نه دی چې دوی ته دا امکانات ورکول کیږي فکر کوم چې دغه نظریه بدلول غواړي او په دې برخه کې کتابتون او روزنیز پروګرامونه ډیر ستر اهمیت لري
که دغه کتابتونونو ته کتابونه ورول کیږي څه ډول کتابونه باید ورول شي چې ګټه ور تمام شي
اول دغه کتابتونونه باید د حکومت لخوا جوړ شي د زندان د داخلي خدماتو په چوکاټ کې ځوانان مدني ټولنې کولای شي چې د زندانونو د نظارت په چوکاټ کې ځینې مرستې وکړي دا مرستې باید ټولنو په چوکاټ کې وشي بیا نو کوم کتابونه باید هلته موجود وي زندان د سیاسا هدا چې یو څوک پکې چریرش ساته باندې د تفریح وخت نه لري کار کول زمينه ورته نه مساعده نو د دوی د پاره لومړی تفریحي ادبیات باید موجودي چې وکړي شي چې دوی ته یو ذهني آرامي پیدا کړي دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجودي د افاقي معلومات کتابونه باید موجود وي او پسندانونه کې باید چې د تعلیمي کارګاوي موجود وي او د کارګاو لپاره مسلکي کتابونه هم پکار دي.
یو خو دا کار د چې کتابونه وړل کیږي تر زندان او هلته کتابتون جوړیږي، څنګه کېدلی شي چې د زندانیانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ عام شي، دوی وهڅول شي چې کتابونه ولولي؟
زه فکر کوم چې د زندان فضا دې ته جوړه ده چې هر څوک هلته یي په خپله کتاب لوستلو ته مخه کوي، فقط چې کتابونه وربل شي، ښه کتابونه وربل شي او هغوی خبر شي چې دلته ښه کتابونه موجود دي. د دې تر څنګ د زندانیانو دپاره د سواد د زده کړې کورسونه برابرېږي، نو دا هم د کتابونو د تعمیم یوه ډېره ښه لار ده. په خپله د زندان فضا داسې نه ده چې هلته دې لوی سیالۍ دې وشي، هلته دې تشویقي محافل دایر شي، دا زندان د دې دپاره نه دی، مګر د کتابونو موجودیت په خپله فکر کوم چې د خلک هڅه یي چې راشي او د دې نه استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده تاند څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د حقیقت صدې په یو بل اونۍ خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنې یوې تیزې څپې وزافه، په ننګرهار کې د مافیا موجودیت، د ځمکو غصب او خارجي تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې غواړو د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. پایلې لاندې نه کو سره لدی چې تاسو ډیر کم وخت کېږي چې ننګرهار ته تللی یاس، پام دې کومه موده کې مو څه در کړل، له کوم پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاس، کیمرابانی او کی پایلې لاندې نه کیمرابانی؟
اول خدای دې چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده او نور د ننګرهار ټول ادارې هغه ملي سکتور دی او پردانو په دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته دا ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نور ادارو ترمنځ همغږي دي، نور هم خشبې ده. اول تشویش د خلکو داره چې دا موجوده وضع وساتل شي، ټول ادارې همکار او څه مشکل نشته ده. په دې ساحه کې دا ورکوم چې یوازې والی بدل شوی ده، بلکې دوی ټول ادارې په خپل ځای کې دي. او زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ داره چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زموږ امید دا ده چې دا د حکومتداري دړې ولسوالیو ته وغځوو او هلته هر څه بهتر شي.
د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلي یو، له همدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، لیوي چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، بلې نه بلې ته ځي. امنیه قومندانان په همدې شکل باندې
اول تشویش اول چې یو څوک نه شي کوي، اول د موجوده خپله وضع باید وساتي. نو په دې خاطر ما خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده، اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کړو، اواز دې چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راولو. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا همدغسې ولسوالیو سره، قدم په قدم به مخکېږو ان شاء الله.
والی صاحب کرا شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د ناملې یو ډیره سخته سفه تیره شوه، لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د ناملې ښکار دی او ناملې پکې موجوده ده، خلکو سره لا هم ویره شته د ناملې په اړه. د ناملې په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
مختص ته خپل تاسو ویل چې دا یو مشکلات چې کومه دي شول، نو وسته امنیت ساحه اوس په ځانګړې د شینوار سیمه چې په خاصو وکړې نه شو وسال ته نه خلک ګور اتای لري، د حکومت په کنټرول کې ده. ای یوازې لري په دې سیمه چې د دې یا خپل صحت نه دي، نو هغه یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې نتله راته نشول او تهدید زیاتو وسه خبر حالت نشوده د لالپور او د دې سیمه لپاره هم پلان لرو چې التم ام عملیات تر سره کو هم حالت امنیتی استحکام را مسته کو خو یانو او
والی صاحب خود جلال آباد خار زیاتر اوسیدون کی وای چې د حکومت زیات تمرکز چي دی اغه په ولسوالیو دی جلال آباد خار چي دی لا هم ټارګټي وژنې پکې صورت نسی تر سره کیږي پکې او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد خار دی نسبتا د ولسوالیو نه او ادا دا کیږي چې په جلال آباد خار کې زیات ډلې موجود دي د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شي
اول خدای چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به سره تفکیک وکړو چې لارباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوې دي او یو انفجار د دیسو د پلو سره د بایسکل کې یو دغه ځای پرې شو چې درې کسه هلته زخمیان وو دا هغه واقعیت چې شوې دي مګر د دې په مقابل کې دا د لس زره کیلوګرام موږ انفجاري مواد ونیول پولیس بودو تمانچې او دا نور مواد ونیول د نګرار په دغه کې تقریبا بعضی تلاشي او دا شان وشول هغه چې ډېر شان دغه د جنایي دغه د رامسته شو نو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دار چې موږ په دې ماضي کې غږی موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږی نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي لکه ما چې مخکې ویل چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي هماغه څه فعال دي او بلکې د دې مورال نور هم کمی شوی دی ځکه چې اکثریت پیژنم پخوانو سره کار کړی دی کم وخت چې دی ودلوده تر فکر چې دی ودلوده هغه نو لږ چند زیات فعالیت کوي او یو شپ جالبات خار کړي چې هغه زموږ د شوالۍ یا د جالبات خار تنظیم دی چې هغه نو سم تنظیم شوی نه دی هغه لپاره موږ یو څه پلان لرو چې ان شاء الله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د اډو استل دي جالبات ته
ولی سب له امنیت ورخوا غصب بل یو لوی ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوی دي د حیات سب په دې ورستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوی و دغه مبارزه به همدغه روانه وساتل شي جاری به وساتل شي کنه و بدريږي
بالکل دا خو د جمهور رئیس هدایت ماتم و غیتم او ټول امنیتي ادارو ته دا ده چې که دولت خپل مال نشي کولای چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي نو بل چا امنیت به څنګه وساتي هغه کې هیڅ توقف نشته ده زه غوسم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زمونږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره یې د کېدلی او سبا سره هم ګورم چې دیو باید دې کار ته نورم شدت ورکړي او دا دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې د شواهدو په لحاظ باندې یعنې دې کې هیڅ نه سکتگی ناراضی او نبراش ان شاء الله
د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینی پریکړي منلې دي د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او سمره ډاډ په ولست ورکې د دوی په وړاندې
زما د څه دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې د ننګرهار د هر ګوتړي د هر شخص ز احترام لرم او ټول عزت ز ساتم اما بل مسله د قانون ده قانون مقابل کې هیڅ قانون نه ما مثال ته ټول تداول لري چې لکه سور چراغ ته چې ان اس کوم وخت چې چراغ سور کیږي هغه ته لنګ گزار مودريږي هغه ته رکشا مودريږي هغه ته بایسکل والا او پیاده او ټول مودريږي که هر څوک خلاف ورزي کوي هغه د قانوني بخښ کیږي او د قانون په چوکاټ کې به راځي راغلو وخت په لاره په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې مقرر شو نو څو د چا په نفوذ باندې مقرر نشي دا هیڅ تاثیر نه لري نو دلته دولتداري دا نه ده چې څو چا تاثیر لري دا چوکۍ دا مقام دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي نو د دې په مقابل کې چې یو قانوني مسله رامنځته کیږي هیڅ څه په مقابل کې ودرلې نشي
والی صاحب دوه روسي پښتنې پاتې دي یو داد چې په جلال آباد خار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخوا په دې ځین کې په ښکاره شکل باندې پوډر یا نشي مواد خرسيږي او اول ته ډیر بلا ځوانان هغه ناستي صدرونه په ځان باندې اچولې دي او پوډر اڅکوي د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او دغه په دې د کوم ډول ورکیږي جلال آباد خار
دا درې سلو برخه دي چې لري یو برخه ده چې حکومت قانون د پرونی مرګ ته وصلې وو د حوزه کسان سره وویل چې څوک چې قاچاغ کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دا حرکت کې مریضان دي، نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته د تداوی لاندې او یا د یو دغه لاندې ونیول شي. او درېمه برخه دا ده چې ما بله ورځ هم غلام احترام او دا کسان د زیارت راغوښتي وو چې دوی باید د خلکو سره خبرې پرې باندې وکړي، هره کورنۍ باید پرې چې برخه واخلي، ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې چې ولسونه د علما احترام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي سي او آګاهي عامه اضافه کړي او خلک
په سوشل میډیا یا په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې په ننګرهار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی، هغه دا دی چې شاه محمود میاخیل یو اکاډمیک شخصیت دی، د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی. خو ننګرهار دپاره د دوی په وینا داسې یو کس په کار دی چې هغه جدي وي، هغه یعنی دغه په ننګرهار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي. کوم ځواب ورته لرئ؟
ما ځواب خدای کار مقالے میں قانون حاکمت پٹول مانی شان تدیش کی اور بالآخر حکومت داری خشی. نو د والی وظیفه دا ده چې د ولس سره اړیکې ولري، د حکومتدارۍ خواله لپاره او د سیستم د جوړولو لپاره. نو زه فکر کوم چې دلته د والی د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور باندې وخت سم نه دی کنه پرې راځي.
ډیر زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي راډیو حقیقت صدې پروګرام سره خبرې کولې. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. تر بیا د الله پامان.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.